افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ تلرويشت ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د تیلی امیزان میاشتې 22 د اکتوبر 14. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبرو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د شنګهای د همکاري سازمان را رواني غونډې ته افغان طالبان ندي وربلل سوي. په پیل کې خبرونه. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په ویلامیه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوي 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼې کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډیری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا ایف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړې چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور نیول سوي کسان خوش شول. د طالبانو دو مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو درې پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړې وو. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې څلور طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوې ده. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاسته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه، یولس فصلونه او شپېته مادې لري چې په دې کې د دولتي، خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو، پراختیا او څارنې، یادو ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري، د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي، نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی وو، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگتن لخوا د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبي سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سمیر جعجع پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربان لپاره یوازنۍ لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د ښاغلي جعجع ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا دوه کاله کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول نه دي توانېدلي چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وای اوکرانی ځواکونو د روسي پوځیانو هغه حادثه شنډ کړي چې له کورسک سیمه د دوی د استلو لپاره کوي. تب د اصل کې د چې پرون د څلورویشت ساعتونو پر مهال د روسي پراکیټي حمله کې د لښت لږه 15 ملکی اوکرانیانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. زلنسکی تیر شپه د روسي د هغو ادعاو په ځواب کې چې ویلي دي په سیمه کې پرمختګونه کړي په یو ویډیو کې ویلي د کورسک سیمه د عملیاتو په باب وایم چې د روسي لخوا ځینې حادثې وسوي چې زموږ د سنگرونو خوا ته را مخ کې سي، خو موږ خپلې دفاعي کرښې ساتلې دي. د اوکراین پوځیان په اګست میاشت کې د روسیې پر کورسک سیمې د ناڅاپي حملې له پیل سره ځینې چټکې او ټکان ورکوونکې لاسته راوړنې لري، خو روسیې تېره جمعه د دوو کلیو په ګډون د ځینو سیمو د بیرته نیولو اعلان وکړ. د جګړې د ډګر راپورونه په بې پرې ډول نیسي تاییدېدلی. د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله به نن له هانګ کانګ سره د شلو اورونو مسابقه وکړي. دا لوبه ماپښین د عمان پلازمینه مسقط کې د الامیرات په لوبغالي کې کیږي. د کوربه هیواد عمان، هانګ کانګ او افغانستان الف لوبډلې په خپلو کې روانه اونۍ یو لړ مسابقې پیل کړې. درویش رسولي د افغانستان د الف لوبډلې کپتان دی. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند له استرالیا سره او د انګلستان لوبډله له سکاټلند سره لوبه کوي. د شنبې په ورځ لومړۍ لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ وسوه چې د 8 وکټو په توپیر نیوزیلند وګټله. په دویمه سیالۍ کې بیا جنوبي افریقا د 2 وکټو په توپیر بنګلادیش ته ماتې ورکړه. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیسته ده چې د اکتوبر پر 14 په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 14 د اماراتو په دوبی کې وسی. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دی وربللي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی هیواد دی، خو د دې سازمان بل څارونکی هیواد منګولیا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې سرمشریزې لپاره چې امنیت ته اندېښنې سته، په اسلام آباد کې روانه اونۍ سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا هم تفصیل.
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشن بی پورس د دې سازمان دوه ورځنی سرمشریزه پیل شي. د غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکي د بلنه ورکړل شوی او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15 څخه اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکي غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2020 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شتل له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوو سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وي ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو تر څنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند پی آی ای اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیز لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکاري سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
سانگی
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا لګڼو بندیزونو سره مخ دي شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي
دا د ځوانانو د ولس غږ دی دا یو دی خبرې نه دي دغه شعرونه د ځوان د فکر راوي خول دي
نن پخ پرمونه کې لزوان شاعر حسرت بلال ولی زاده سره چې په شعر او شاعری کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې لاغلي مسلم ورته ځای ورکړلو اسلام را تړنګ کړو
د شاعرانو په خبره شعر غڅدې چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې په دې توګه نشي ویلای د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي ځوان شاعر بلال ولی زاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي له بلال سره مې مرکه کړې په پایل کې مې د هغه د زده کړو په اړه ورنه پوښتلې دي
ابتدائی زکل خومی پا لغمان ولایت که شروع کردی او اوز فیلن و پا جهان پانتون که در شریعت و پانزه محصلیم آخر سمستر یعنی پاتم سمستر آخری میاشد انشالله چه سکال تا خلاصی گتری در خیر سره
راجو در شیر و شایره برخی تا شیر تا بود چه وقت مخکره؟
کلا چه منگ در مکتب پا دوره که یعنی پا وم و آتم سمف که و نو هاگه وقت که بعد منگ پختو استاس چه کلا در منگ تا شیرونه مانا کول در خوشحال خان خاتک شیرونه و در احمد شاه بابا شیرونه و پا پختو کتاب کې هغه وخت نه د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شو د شعر نه به معنا کول ما ته یو خاص انګیزه را کوله نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعری سره علاقه درلود
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیک کدارته وای چې هغه شعر په څه کله ول
لومړنی شعر چې ما کله ولیکو نو خدای شاهد دا کله چې پلار مې خبر سو نو هغه په غوسه شو وای دا تاري شعر او شاعری وخت نه ده نو ته به توس لکه دینی درسونه به توي هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه کتاب شعر ته وسې زل ډیر شعر لیکری ول تقریبا څلور پنځه کال ورسته بیا ما شیرون ته شروع وکړه کله چې لومړی شیرونه راته وسدل بیا ورسته ما بیا څلور پنځه کال ورسته بیا شیرون ته مخه
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي او تاسو سره د شیر شاعری په برخه کې مخالفت شوی دا ولی یعنی شیر شاعری دی یو برخه د یو څوک په برخه کې زده کړی کوي دا یعنی قلم کاغذ او له خوونی روزنه څخه لري نه ده ولی د تاسو پلار د شاعری مخالفت وکړ
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعری خپل ځان ته یو هنر ده هاته مونږ کولای مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړو یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لاله د پښتو ژبه باره کې دا ډیر انسان سره کومک کوي چې ترسو اېدو مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات سي نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همدا ساده چې کوم څه پکې لارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي ترسو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي هغه خپل کوم هنر چلری هغه باندې کار وکي سچ د مور پلار خوخه هغه په مونږ باندې حضور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کیږي کدا د هلکانو وای کدا انجینو په برخه کې دغه مشکلات متاسفانه چې زمون په ټولنه کې ستاده نو تر هغه پورې چې بچیان ځوانان کیږي بیا مستقله کیږي مثلا د پلارو د مور خبرو ته کا ارزښت نه ورکي بیا ورپسې خبره کوي چې هلکان ځوانان شلو د برخه کې وس زمون خبره ته غوږ نه نیسي او که خبره ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کیږي په لومړی کې چې مام کله شیرونه ته مخه وکړه نو هغه وخت مونږ د مور پلار تر ولکې لاندې و عمرونه مو ډیر کم و بیا چې کله ځوانان سولو یعنی عمرونه مو اتل سنونه سو تر شلو کلو تر ورسېدل دا غینه ورسې بیا د پلار نه پټ پټ دمسه شیرونه ته مخه کړل د خبره درته وکم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولا کما سره کورنۍ سپورټ کړی پانتون په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې دا شیرونو برخه کې ما خپل خواري او زحمت کړی دا انداز نور کار کسب شخصي کاروبار ته وایم چې خیاطی کوم دا مهم کورنۍ په خوخانه ده کنه ډیر شان دي چې ما خپل یعنی کورنۍ ز هر څه کې ما سره مخالفت کوي نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کیږي ځوانان داسې مشکلات سره به تبان مخامخ وي
څومره سخت درته تمام مسولات تاسو قلم را واخست شیر مولی که او دا بیا دی تشویق بزای دی تاسو کتاب چه چی رسوله دی چوم را بعد سر پتاسی و که آیا پراتلون که شیر که دی لمرنی اکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس سوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو
بالکل کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ سي نو مونږ هم متاسفانه زموږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتیږي چې کله زړه مات سي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زه د منفي اغېزو لاندې وم تر ډېره وخت پورې د شیرونو څخه لاس اخیستی و بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شیرونو ته مخه کړې ده د هېواد په اړه دي په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل او بل زموږ تاسو په ټولنه کې دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا عام اصطلاح مین ده یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي په مختلفو برخو لیکي څوک یې د هېواد پسې لیکي څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري یا په رهبریت پسې لیکي یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري نو متاسفانه زموږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي نو دغه د ژوند سختۍ هم ده ته الهام وربښي د شعر په لیکلو کې
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم په دې کې به ډېر وروسته ځینې ملګري رهنمایی کولم دی تکلیفونو د شیر په برخه په هیڅ نه پوهېدم نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه او انسان ته الهام وربخي بالکل زه له تاسو سره موافق یم د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راشم د تاسو نه غواړم چې هغه شیر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلې ده
یو شیر له ما سره اوس فعلاً چې تازه ملي کړی دی یعنی جمعه هم نه ده پوره نو یو شعر دا ده خاص سترګې زورور دي کبانه دي زورور سترګې زورور دي کبانه دي زورور زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی وایم او کنه یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی وایم او کنه دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي وس ووایا ځوانان او کزاړه دي زورور
بله
نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور زنګیګما غورزیګما په دې مې خلکو پوکړی زنګیګما غورزیګما په دې مې خلکو پوکړی نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته تاسو ویل چې په ډیرو نور کارونو مصروفه مثلا تاسو خیاطی کوئ تاسو درس وایي تاسو د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ
نو شعر او شاعری خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم په دغه وخت کې ډیر وخت ورته ورکوم یا مثلا ځینې وخت د شپې نه وخت وی خو سیګم نو بیا ورته وخت ورکوم سهار پانتون د بیا وروسته د پانتون نه بیا دکانداري د خیاطی کوم د هغه نه وروسته چې کله فرصت پیدا کوم هغه وخت چې کله وزګار وسیګم یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو سره غلی وي نو ما دې ته ارزښت ورکړی د خپل الهام ته وایم یا خپل هغه خیالونه یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداش کوم
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې ذهن ته د یو څه راسي باید هغه ولیکې تاسو څه کوئ همیشه قلم او کاغذ درسره یا خپل موبایل کې کوم څه چې دریاتي هغه لیکي وروسته د شعر قالب ته راولي او که منظم ورته کېنې لکه نورو کارونو ته موږ وخت ټاکو چې یعنی اوس به زه کېنم شعر به ولیکم څه کوئ تاسو
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو سره راځي هغه لیکي ځان سره زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداش کوم په موبایل کې نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت به کار اوسم یا مثلا نور داسې مطالب راخلم په هغه باندې فکر کوم د شعر په چوکاټ کې جوړم په ډېری وخت شیر چکل زلی کم ایڈیٹ بیا ورستا کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چ پک رازی هغه بیا په قرار ورته کینم هغه ایڈیٹ پک کوم.
bale tumre daga usul sara barabar likai masalan shir ki wazan da qafiya da katam de tas shir mugawre de dir kolay shir wa etas po khbal nazar tumre po wazan qafiya aw de shir po qalib ke barabar shir tas likaya
yo shir ras likale wa che na po hegam da ghazal de kada shir na po hegam da ghazal de kada shir kho yo gham me kar lazda na khbal bar shir dar yo dir uk shir dano zo po lumre ki pati na po yedam che shir yani sa خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ ک لکه قلم ادبی چوکاټ ته به برابر ک اوس الحمدلله اوس بدون لدی چې سوګرا سره مرسته وکي اس یوازې د شاعران ګورم او د هغه مطابق ځان عیاروم وزنم پیژنم قافیام پیژنم ردیف هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکي او شاعران د هغه اصول پابندي الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو لمرسته دونه وکړه درته وای چې د شعر په برخه کې کوم استادانو تاسو سره مرسته کړی ده؟
متاسفانه هیڅ تاسو کوم استاد یا داسې کوم څوک نسته دا چې لما سره مرسته کړي، یوازې شاعران مطالعه کوم او مې همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای دا زموږ استاد یو مشهور ستوری مطیع الله تراب ده د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم ګورم همدغه دې ته تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخه ته کار وکړم.
bale یو شمیر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخ نه کوي دی وایي چې اقتصاد خراب د موږ نس کوي چې درس وي، اقتصاد خراب د موږ نس کوي دا کار وکړو. شعر شاعري کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب شي شعر شاعري کولای شي؟
شعر شاعري خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګر خونه ای عمر زیاتیږي او له تکلیفونو سره مخامخ زما پان هغه موږ رتوي شعر لیکلای شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډیره مهمه ده چې ژوند کې تبه تا ډیر ست تکلیفونه تیر کړي تر څو توسه کولای خپل پوخ او قوي شعر ولیکي. او هغه کسان چې مثلا خې اقتصاد نه برخمن دي هغه هم شعر لیکلای شي. شعر داسې نه چې خامخابه یو څوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلات یا د دې لوجب انسان ذهن ته راځي، دا یو الهام ده خدای پاک هر چاته ورکړي. څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولای شي شاعري د مخه کې، خو اقتصاد هم یو څه ناسم راسته کولای شي ځکه که چیرته انسان خې اقتصاد ولري کولای شي تفریح ډیره وکړي، کولای شي خپل شعر ته ډیر وخت ورکړي. نو اقتصاد یو ډیر مهم ده په دې برخه کې هم، خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو خې اقتصاد نه سړی شعر ونه لیکل دومره نه دانو.
bale رابسولې تاسو حماسي شیرونو ته اوس پایو شیر ته وایې.
سحر یې راتړنګ کړلو ماخام راتړنګ کړو، سحر یې راتړنګ کړلو ماخام راتړنګ کړو، د عشق د زندګۍ هر یو آرام راتړنګ کړو. یو څو کلی بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، یو څو کلی بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، ناصاپه هغه یاد شو الهام راتړنګ کړو. خوږی خوږی کیسې مې خپل جانان سره کولې.
bale
خواږی خواږی کیسې مې خپل جانان سره کولې، یو بیا کل را پیدا شو ټول کلا مې راته ډنګ کړو. یو خپل مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمکو، یو خپل مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمکو، ارمان یې راته ووجو مرا مې راته ډنګ کړو. لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې لاغلي، مسلم ورته ځای ورکړلو اسلام یې راته ډنګ کړو.
ډیر زیاته مننه راځو په دې خبرې کاوه چې راتلونکي کې پلان لري د شعر شاعری کومه برخه ډیره رانغاړي.
د ما غزل لیکل ډیر خوخیږي او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیر ذات ښکاری مهارت لرم، نو په دغه کې ځان ډیر آرام احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم. شیبه باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړی دي، لکه زمونږ استاد سید افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده، صداقت نیازی، خان محمد پیخوری، بلال بارکزل، ډیر نور داسې ملګری دي چې مثلا ته ډیر کار کړی دا. نو له دوی نه پکې مشورې اخلم او زه چې اوس فعلاً د کرکتنې لپاره دوی سره مثلا کوم مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم.
تاسو ته نور زیات بریالیتوب غواړم. ډیر زیات مننه.
سلامات سي، تاسو نه هم ډیر زیات
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګری هم غږولی دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی. د بلال پاکلا وایي،
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نور په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغه په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډیر خپل هم تشویق کولو او شعرونه هم زه خپل ډیر متاثر یم، ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغه ویلي دي.
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیر زیاته خوښه ده؟ ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي، کوم شعر دې تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویلي دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي چې آتا بعض شعرونه ماته ایزن دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډیر اکثره شعرونه لیکلي دي، خو خصوصا د وطن په باره کې ډیر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه، یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعري هم د همدې روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه ماته ایزن دي، او زه همیشه دغه شعرونه تعقیبوم. نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډیر خوښیږي.
بله، تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړی دي، کوم شعر به اوس راته وایي؟
دا شعر زما شذان سره لولم، دغه عنوان دا وغه سرټکی شروع کیږي چې چوب به زه خاموش لکنزور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم، نه نه دا دروغ دی چې پښتون قوم ترهګر دی، نو وژنم میږي چې له حد ډیر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیر خوښیږي، نه پنجابه دا زما نه نکیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم، چې دغه مصره زما ډیره خوښیده، او همدغه سي دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم. زه په سوال زارای ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپل وینو سور نشم.
دا ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي به تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپل شخصا ما باندې ډیر د حکم د غزمنګ سلور اطرافه کې د ملګری چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفته، او هغه زمنګ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمنګ د وطن پیشرفته و آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انزور موږ ته ډیر خپه ګوتو باندې کوي، چې یعنی زه خپل دینه خاص خوندرم، او ما ته ډیر یو ښه احساس او روحیه راکوي، تر څو زه نور خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغه شعرونه لیکي، په همدغه سي بل ارسي کې زم دغه نور کارونه وکم، ځکه دا مونږ ته دغه فکر را تولیدي، او دا فکر مونږ ته را رسي، او مونږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نور ته ورسو، او همدغه برخه کې مونږ نور کارونه هم تر سره ورسو، چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه ځدام سره لوي شوی د ډیر په یو خیر روحیه باندې، او ماغه روحیه د دې مونږ باندې تاثیر کړی ده، او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمينه کې خدمت کوي، مونږ کوشش کوو چې همدغه روحیه والو
د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ټول اسانتیاوې محدودې کړې دي، اته ویلې چې ټول اسانتیاوې ور باندې بندې کړې دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې دای شیر لیکي، او په شیر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپل خلکو سره مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي؟ که ځوانان نور څه نسي کولای، هغه ځوانان چې قلم لري، دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق
په داسې یو حالت کې قرار لرل، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلاً افغانستان کې اوسیږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوال هم لري، او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند کوو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي، چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي. مګم په دغه شرایطو کې به بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه رابخي، لکه مثلا خپل بلال دا زمونږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم. یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دې لیکلي، او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولی، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي. مګم دا په شعرونو کې داسې یو الهام موږ ته وربخي، تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو، او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو، چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپل ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي، او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي، په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي،
بلال که څو وایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم. زیاتره وخت د هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینوال یم. او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي. په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم خو دغه یو شعر یې زما بیا ډېر زیات خوښیږي.
کوم شعر؟
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی. د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی. د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی. او چې د پیړۍ راهیسي بیلیو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی. او د شپېلې غک کلی ته نه کوزیږي. د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډیر می خوښیږي.
د شپېلې
غک کلی ته نه کوزیږي. د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی.
bale ډیر ښایسته. تاسو ویل چې کرکتنه کوي د بلال په شیرونو باندې. څه ډول نظر بیا د توړاندې کوي؟ څه به ورته وایي؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی. نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم. په شعر یې کره کتنه کوم. کوم ځای کې چې پاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ماته په ګوته کوي. نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هیڅکله داسې احساس نه کوي چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیا ویلارم او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم. نو زه همیش دته داسې مثبته انرژي ورکوم ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي. او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه فیلډ کې پاتې شي نو دا به ډېر پرمختګ وکړي. لري بنوي چې دا به ډېر پرمختګ وکړي ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر خشیر دی.
bale د افغانستان وضعیت په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بیلابیل فشارونه راوستلي دي. د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر او شاعري چې ځوانان شوقوي دا څومره مفید تمامېدلی سي؟
دغه کوم په ټولنه کې ورته پام وکړو. دا د ځوانانو او د ولس غږ دی. دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوند ځوانانو دغه شیرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامېدای شي. د ځوان ذهن لپاره هم یو خغه لاسته راوړنه ده ځکه بلال دغه شان دی یو شیرونه وایي چې په دکی یو نوې نوښت دی د ځوان د فکر راویخول دي. نو زما فان باندې دا ټولنګ ته ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هله او خواهش هم داده او زه توصیه هم دا کوم چې مونږ باید خپل مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو. مونږ باید په شان شو. کومنګ په شان شو نو مونږ به ډیر وولېګو. ډیر رسته به پاتې شو.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
مننه. په وخت
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. تجمیل بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راځه واخستې په ایران کې. تقریبا لس ورځې دوه ورځې په ایران کې تیر کړې. اړې پاسپورټ هم راځه واخستې او بل تر هغه د مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې لازمور د پاسپورټو ترتیب وکړي یا برته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته. یعنو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي. د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس موږ څه مصرفونه سوي. تقریبا 6000 پنځه زره افغانۍ ادارې اوسه مصرف سوي دي. د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي. چیرې مجبوریت نه وي، اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادې رادیو نبیولا زابلایل زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاست، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرې ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لنډ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده؟ نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نشي کولی، هغه ته څه شي وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته مو پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر څه شی دي؟ یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اکثر د ښکارا کول سي په هغه کې راټول شوي دي. یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. داغ کی رقم رقم عناصر است، ہائیڈروجن دی، ہیلیم دی، لیتھیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، دس ٹول تر کم زے پوری یوسل اتلس دانی دی تا ٹول یوسل اتلس دانی عناصر دی او دا ہر عنصر د یو ڈول اٹموس خ جوڑ سوی دی مج ویلی وقت یو ڈول اٹموس جوڑ سی ہغت عنصر وے په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل شي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل شي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نمونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کې. بیا په سرازو مرکب ته وایي، دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای شي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وه چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بېرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خون کې درته په کتاب کې رښتیا تصویرونو لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه یې وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نسو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوا دی. موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوا ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور نو همدا ډول لیتیم ته دوا او یو نوس لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروټون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي. اټومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو A مساوی کیږي P جمع N. N سو و نیوټرون نمبر دوا و، P سو و پروټون نمبر هم دوا و، دوا جمع دوا سو کیږي سلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده سلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او پکې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځای والی سي د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی شو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځای والی سي او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي، په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیادلی سي. دوهم مدار که چیرې ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څوره ځي څلور، څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نشي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړي، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضربې که چیرې د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همدا شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خرغلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکو به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابر کړه.
اول عضوي کیمیا په جنو کې عضوي کیمیا څه شي ته وایي؟ عضوي کیمیا د کیمیا د علم یو څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونو لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکبات او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکبات څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټیک اسید او الکول په وین کې په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانه چې غیر عضوي ماده د حرارت ترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډیر نوی مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکسایډ، کاربن مونو اکسایډ، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نومول مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوی او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګ تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوی او د هرې ورځې په تیریدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم او کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچې دا د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي، دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینو چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کې دوه نقطې ښکته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطه یک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطه لوړه ده. او عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګ پوزوی مرکبات کې عموم اشتراکي رابطې جوړیږي او فقیر عضوي مرکبات کې آئینی رابطې جوړیږي. پوزوی مرکبات کې ایزومیری خواص لرونکي وي او فقیر عضوي مرکبات لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګ عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د اتوم د بل دبل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات د جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي. کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالی چې هغه د رنګ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات ست چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي. کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین کندونه او شحمیات کالیب لکه پنبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون پناګاوي لکه لرګي رنګ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز پر سټوري تولیدات او ډبرو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ڈی ڈی ٹی او هیپیت او داسې نور همدارنګ استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنٹ کلم رنګ او کاغذ تکاسی فلم دا غیر کشاف د خوند او کول رنګ او کول مواد پلاستیک ربر نکلي مو صابون دی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لږ ډاټا موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چانچونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا او جوړول په صنعت کې لکه زده فونی دواګانې انټي بیوټیکس د میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي. د ګورینې ساتي راټټ کړی دا او اکثر امراضی له نابودی سره مخ کړی. په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوی پانی رانې پرنيستلې دي. همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله کا دافت و ژوند کې استعمال او یا هم د سینو لیډران خودخواهی په منځ د جنگي وسایل سره همدار د ژوند چاپیر نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او څه مشکلات هم مې سره وري دي. همدار انګه چې اوسوي کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي پرمې سره کړی دي. یو لر مشکلات هم سره مل دي. نو د دې خبره ویلې چې اوسوي کې مې زموږ ژوند هر
مهم رول لري او هر مشتشون هر هر شامل ده. مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یوځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته ویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ.